ويعلمهم الكتاب والحكمة، او تعليم ورکوي غيله د کتاب او حکمت. په تعلیم کې استاد وي او یو شاګرد وي، او په تعلیم کې سټپ بای سټپ علم ورکړی کیږي. غيله د کتاب او حکمت تعلیم ورکوي، او د کتاب نزین مفسرین د شریعت معنا خستی ده، ځکه چې د الله تعالی احکامات هم زده کول وي. دا بنده هسي پناست یا ولاړ نشي زده کولی، دا هم د زده کول شی دی. نو دا د الله تعالی احکامات دي، او په دې به څنګه عمل کیږي. او الحمدلله مونږ هم د تعلیم سلسله اخو دي. دا یتلو علیهم آیاته، چې دی نو دا درس وي، چې بنده په یو ځای او بل ځای کې درس ورکوي. لیکن دا کوم تعلیم چې مونږ ورکوو، په دې کې مونږ وایو هم، زده کوو هم، غور او فکر هم کوو، او سبق هم یادوو او اورو هم. نو دا دی تعلیم. نو په تعلیم او عام تلاوت کې فرق دی، او دا هغه خلق کوي چې څوک واقعي سیریس وي. او په تعلیم کې انسان درجه په درجه مخکې ځي، او د کتاب او حکمت هم. او حکمت سلی دا سنت دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی، دا دی حکمت. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم خودلی دی. او ګورئ نن زموږ سره کتاب هم دی او حکمت هم دی، دواړه موجود دی، د دې تعلیم هم ورکړی کیږي. لیکن په دې کې څومره خلق دي چې هغوی سیریس دي او دا زده کول غواړي. په دې درې سټپس کې مونږ ته څو وښودلی شول چې ګورئ تاسو ته کول څه دي. کچرې تاسو د دې مرحلو نه تیر شئ، نو هله دا دین واپس راتلی شي، دا ریوایو کیدی شي لکه څنګه چې هغه وخت راغلی و. کچرې تاسو دا ونه کړی او د کتاب سره متعلق کمزوری شو، نو جهالت به وي او د دین نه لریوالی به وي. دا نن سبا چې خلک رنګارنګ سوالونه کوي، تپوسونه کوي، نکته چینی کوي، نو دا خبرې ولې وي؟ کو هغه خبرې اډلټس کوي او کو بچی کوي، دا هغوی په ذهنونو کې راځي. داسې کله کیږي چې کله د کتاب سره تعلق مضبوط نه وي، چې څومره بنده د دین نه لري وي، نو هغه مره د هغوی په ذهن کې شکونه او شبهات وي. ځکه خو نن سبا خلق په الله تعالی باندې هم سوالونه کوي چې داسې ولی ویلی دي، داسې ولی دي، ځکه چې د دې هر څو جوابونه خو په قرآن پاک کې دي، او چې قرآن نه وي په ژوند کې نو بیا به څه وي. او دا شکونه هم راځي چې پته نشته چې صحیح هم دی او که نه، پته نشته چې اسلام صحیح دی او که نه. نو د دې لپاره به دا کول وي مونږ ته د قرآن د آیتونو تلاوت، تزکیه او تعلیم. مونږ ته پوهېدل دي په دې خبره چې مونږ مسلمانان ولي یو. مونږ مسلمانان په دې نه یو چې زموږ مور او پلار مسلمانان وو، مونږ مسلمانان په دې یو چې اسلام دینی حق دی، او صرف اسلام دینی حق دی، چې د دې خبرې زموږ بچو ته هم پته وي او مونږ ته هم. دا داسې دین نه دی چې د یو نسل نه به بل ته ترانسفر کیږي، ځکه چې اسلام حق دی، او په دې د پوهېدو دپاره به هم علم اخیستل وي. نو هله به مونږ مضبوطی گو په اسلام باندې. ادروایز کو صرف ماشومان وایي چې زمونږ پیرنټس مسلمانان دي، نو ځکه مونږ هم مسلمانان یو، داسې اسلام خو بیا ډیر شی کی دی. د دې د راغورځېدو خو بیا خطره ده، دا خو بیا اینی ټایم راغورځېدی شي. او چې کله په پبلیک کې خبره کیږي، نو یتلو علیهم آیاته به وي، او دا د کتاب او حکمت تعلیم چې دی، نو دا به د استاد او شاګرد معامله په سیریس طریقې سره وي. ځکه خلکو ته ویل کیږي چې تاسو تعلیم طرف ته راشئ، اولنۍ مرحله خو صحیح ده، تاسو خلکو له درس ورکړو، خلک مو دین طرف ته راوبلو، د هغوی په زړه کې مو خبره واچوله، خو د هغې نه پس تعلیم طرف ته راشئ. د دې نه بغیر ګزاره نشي چلېدی. په دې به پوهېدل وي، دا به زده کول وي، هله به په عمل کې راځي بیا. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، او بشکا د دې نوړان دی هغوی وو په ښکارا گمراهی کی. د دې مطلب دی چې کله کتاب نوی او تزکیه نه کیږي، نو د دې نه مخکې سوخ ښکارا گمراهی و، ځکه چې تزکیه هم د سو په ذریعه کیږي، د قران په ذریعه کیږي. او د تزکیه د پاره هم مونږ ته داسې خلکو ضرورت دی چې هغوی زمونږ نه چاپی روي، چې هغوی زمونږ مدد وکړي، چې په مونږ کې تزکیه راشي، چې کله بنده د دننه نه صفا شي، نو د بهر نه هم صفا شي. چې کله زړه پاکول وي، سوچ پاکول وي، نو د دننه نه حسد، بغض، تکبر، کینې، دا ټول سیزونه به لری کول وي، د دنیا لالچ به لری کول وي. چې محبت لري شي، نو دا ټول د تزکیه پراسس دی، دا ټول هر څه به کول وي. جارو به وهل وي، مونږ څومره ځله جارو وهو، څومره ځله ویکیوم کوو، نو دغه شان صفایي خپل دننه هم مونږ ته کول دي. چې څومره په ماحول کې دوړه ډېره وي، نو هغه هم زیاته صفایي به کول وي مونږ ته. زمون په ملک کې هر ورځ صفایي ضرورت وي، کو هر ورځ صفایي نشي نو د ماخام پوری پوره دوړه پریوزي. د هغه ځای ماحول داسې دی، لیکن دلته هغه شان دوړه نه وي. که په دویمه یا درېمه ورځ صفایي شي نو هم دومره دوړه نه وي. دا شان زمونږ زړونو ته هم د صفایي ډېر ضرورت دی. دا په کوم ماحول کې چې مونږ اوسیږو، او دا صرف زمونږ د کور ماحول نه بلکې بهر چې کوم ماحول دی، په کوم ملک کې چې مونږ اوسیږو نو هغه ماحول دی. بیا د هغې نه پس زمونږ د کور ماحول دی، زمونږ د رشتہ دارانو ماحول دی، زمونږ د دوست احباب ماحول دی. بنده صرف دوست پریښودی شي، بل شی نه شي پریښودی. په کوم ملک کې چې تاسو اوسیږئ نو ډېره ګرانه ده چې هغې نه تاسو بل خوا لاړ شئ. په کوم کور کې چې یئ نو د هغې نه هم نشئ وتلی. په کومو رشتہ دارانو کې چې تاسو یئ نو هغه هم تاسو نشئ پریښودی. نو تاسو په دغه شان ماحول کې اوسې. په هغه ماحول کې نیکی نه راځي، نو تاسو ته به د خپلې صفایي ډېر زیات ضرورت وي، ځکه چې اثرات وي د ماحول په بنده باندې. نو د صفایي په کانټیکس کې تاسو په تزکیه باندې ښه پوهېدی شئ چې موږ ټولو ته د صفایي څومره ضرورت دی، څومره شیطاني ماحول دی زموږ نه ګیر چاپیره، څومره شیطاني څیزونه موږ ګورو اورو یا موږ وایو چې هغه په موږ باندې اثر پرې باسي. نو صفایي به کول وي او ټولو ته ضرورت دی. نو هغه وخت به پیغمبر دا غوی صفائی کوله. نن پیغمبر نشته، نن په کار د چې موږ د یو بل مدد وکړو په تسکیه کې، چې د یو بل لاسونه اونیسو، چې څوک به دی طرف ته روان وي او هغه موږ د هغه لارې نه منع کړو د پوره خیرخواهۍ سره، او نیکۍ طرف ته د بل د راوستلو کوشش وکړی. بیا یې وفرمایل چې وآخرین منهم لما یلحقوا بهم، او ځینې نور دی په دی کې چې هغه لا نه دي میلاو شوي د دی سره، یعنی دا امي خلک چې دی داسې نور دی چې هغه رستنی دي او هغوی د دی سره نه دي میلاو شوي. یعنی د صحابه کرام رضی الله عنهم نه پس تابعین راغلل، او بیا تبه تابعین راغلل. هغوی هغه درجې ونه موندلې کومې چې د صحابه کرام رضی الله عنهم وې. څوک چې د دی سره میلاو نه شول، یوه دا معنی ده د دې ډېرې معنی شوي دي. دویمه معنی دا هم ده چې آینده به داسې خلک راځي او هغوی به وروسته مسلمانېږي. ظاهره ده د قیامت پورې به خلک راځي، موږ هم یو په هغې کې. هغوی د دې سره نه و میلاو شوي، د هغوی داسې سټېټس نشي کېدی لکه څنګه چې د دوی دی. لم یلحقو بهم، څوک چې د دوی سره نه دي میلاو شوي، څوک چې دوی ته نه دي رسېدلي، چا چې د دوی سره ملاقات نه دی کړی. یعنی د دې دا مطلب دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت خو به د ټولو د پاره وي، د وروسته راتلو والو د پاره هم. دا خلک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې نه و مسلمانان شوي، وروسته راغلي وو. نو د امیین پورې هم او د آخرین پورې هم. نو په دې کې څه دي؟ د سټېټس خبره راغله چې د دې درجو ته هغوی نشي رسېدی، او د دې دا هم مطلب دی چې د دې امي خلکو په ورځو کې نه وو بلکې هغوی وروسته راغلي وو. لما یلحقو بهم، چې هغوی نه وو میلاو شوي د دې سره، د دې امیانو په وخت کې نه وو راغلي، وروسته راغلي وو. نو د هغوی دپاره هم د دې نبی رسالت دی، او د هغوی دپاره هم دا محنت دی. او ګورئ، هغه خلک چې وروسته راغی او د امیین د زمانې نه نه دي، وروسته راغلي دي، او هغه کو د تابعین د زمانې وي او کو د وروستو زمانې والا مسلمانان وي، هغوی ټول په یوه قافله کې شامل کړل چې هغوی د دې سره خو نه و میلاو شوي، لیکن د هغې دپاره هم د دې نبی رسالت دی. د دې دپاره به هم دغه هر څه وي چې تلاوت به کوي د آیاتونو، او د هغې دپاره به تزکیه هم وي، او د هغې دپاره به تعلیم هم وي د حکمت او کتاب. نو ټول په یوه قافله کې شامل شول. وهو العزیز الحکیم، الله تعالی ډېر زبردست یعنی غالب دی او حکمت والا دی. هغو ته پته ده چې هغو په امیانو کې ولی رسول را لېږلی دی. هغو ته پته ده چې څوک په هغه زمانه کې پیدا کول دي او څوک به په آخرین کې وي. په دې کې څه حکمت دی؟ نو د هغې الله تعالی ته بهتره پته ده. او وروسته چې څوک راغلي دي د امیین سره نه دي میلاو شوي، او ټول مسلمانان چې په اسلام کې به داخلیږي دا ټول د یوې قافلې دي. دا د یو نبی امت دی، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیم د ټولو دپاره دی. نو اوس موږ ته پته ولګی ده د بعث فی الامیین رسولا، دا هغوی دپاره یې هم رسول را ولېږو، او الله تعالی رسول را ولېږو. و آخرین منهم دپاره هم. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، دا د الله تعالی فضل دی چې د چا دپاره هغه وغواړي نو عطایی کړي. څه دی د الله فضل؟ دا دی د الله فضل چې هغو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دا فضل ورکړو. دا د الله تعالی ډیر لوی فضل دی په هغو باندې، او په دې امت باندې هم د الله تعالی ډیر لوی فضل دی چې الله تعالی هغې له دا نبی ورکړو. او هغه ما چې درته یوه خبره کړې وه چې حضرت ابو هریره رضی الله عنه د آیا نمبر 3 په باره کې حدیث بیان کړی دی، نو هغه درته هم بیانوم. و آخرین منهم په سلسله کې، او په دې باندې ما تاسو ته ویلي وو چې حضرت ابو هریره رضی الله عنه وروسته مسلمان شوی و، او چونکې هغه دا روایت بیان کړی دی د دې مطلب دی چې دا رکو ډېره وروسته نازله شوې ده، خو په صورت کې اول یې خودی ده. نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناست وو چې سوره جمعه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته ولوستلو، او چې کله هغه د دې تلاوت کوو چې وآخرین منهم لما يلحقوا بهم، نو موږ تپوس وکړو چې یا رسول الله دا کوم خلق دی چې دا غي د پاره د آخرین لفظ راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموش شو، دوه درې ځله خاموش شوی و چې کله دا غونه دا سوال وشو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مبارک لاس په حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه باندې کېښودو او ای فرمایل چې کچری ایمان د سوریا ستوري په شان اوچت هم وي، نو دا غي د قوم خلق به د هاغه زینه ایمان راوړي. تاسو ته پته ده کنه چې حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه په کوم ځای کې وو، او د هاغه زینه هغه څومره سفر وکړو او راهبانو طرف ته لاړو، او دا غي نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته راغی، او لا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه ته نه و راغلی، او دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په انتظار کې د مخکینه راغلی وو، ځکه چې راهب ورته ویلي وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دې علاقه باندې راځي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دغه شان خلق به وي چې کو ایمان د سوریا ستوري په بلندۍ باندې هم وي، کو دومره لري هم وي ایمان، نو د دې د قوم خلق به د هغه ځینه هم ایمان راوړي، یعنی عجمي خلق، ځکه چې سلمان فارسی خو عربی نه وو، نو هغوی به دومره لري هم ایمان ته ورسي، کوشش به کوي او هغه ځای ته به ورسي، یعنی داسې به وي د هغوی جستجو، د هغوی تلاش د وروستنو نه به وي، او هغوی به د دې سره نه وي میلاو شوي، لیکن دوی په دین کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نبوت کې د دې سره دي. دا دین صرف د دې لپاره نه دی، بلکې د ټولو لپاره دی. او دویمه خبره دلته دا راغلی ده چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د الله تعالی ډیر لوی فضل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله تعالی دا نبوت ورکړو، او په دې امت باندې هم د الله تعالی داسې غټ فضل شو چې الله سبحانه و تعالی په هغې کې داسې نبی راولېږو. او د دې سره موږ په دې خبره ښه پوهېدی شو چې موږ له بیا د دې دولت څومره قدر پکار دی، چې موږ دا سوچ وکړو چې الله تعالی چې په موږ باندې کوم نبی را لېږلی دی، نو آیا موږ د دې نعمت قدر هم کړی دی او که نه، چې د دین د پوهه کولو دپاره الله تعالی موږ له داسې نبی را کړو، او دې ته الله تعالی ډېر غټ احسان ویلی دی. او بیا هم که څوک د دې قدر نه کوي او چاته دا سوخ کاری نه، او د دې دین نه قدری کوي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه چې موږ ته کوم تعلیمات را رسېدلی دي دا غې نه قدری کوي، نو الله تعالی ډېر لوی فضل والا دی، او دا غو فضل ډېر وسیع دی، ډېر لوی دی. او کچری تاسو دا غو فضل نه راټولوئ، نو دا غو سره نور هم ډېر خلق دی، هغوی له به یې ورکړي. په صحابه کرام رضی الله عنهم باندې خو احسان و د الله تعالی چې هغوی ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحبت میلاو شو، او الله تعالی دا صحابه کرام رضی الله عنهم چوس کړي وو د خپل نبی د صحبت لپاره، په هغوی کې به سخاص صفات و، نو ځکه خو الله تعالی هغوی چوس کړي وو. زمونږ په شان بې خونده خلک یې نه و خوښ کړی، ځکه چې مونږ د دې قابل نه وو، لیکن هغوی الله تعالی منتخب کړي وو د خپل نبی د صحبت لپاره، او که چېرې هغوی ته داسې فضل میلاو شوی وو، نو وروسته راتلو والو ته هم داسې فضل میلاوېدی شي، هغوی دې نه مایوسه کېږي، مګر هغوی دې هم دا کارونه کوي، هغوی دې دا محنت او کوشش جاری ساتي کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شروع کړی وو، نو دا دی جاری ساتی. تزکیه، تلاوت او تعلیم، سوچ کوئی چې څومره ضروری دی دا تعلیم. او ځینې خلک په کلاوایی چې په کوم ځای کې لیکلی دي چې کلاسونه اخلی، دا مسو کلاسونه شروع کړي دي، شپه ورځ کلاسونه کوي، دا خو چرته نشته دی. نو ګورئ، دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د میشن حصه ده او د هغو د پروګرام حصه وه، او د دې په ذریعه اسلام ریوایو شو. کوچرې تعلیم نه وی نو بیا به سو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة باوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.